دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
سلام د دې محل خبرونو ته خره غلاس ز سمیع الله جلال زایم د طالبانو یو وین ویلی چې په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو پرته سولې نشي راتللی خو د افغانستان چارواکي وایي چې حکومت په یو ورځ بدلیدای شي د جمهوریت ریاست د عامه او ستراتیژیک اړیکو مسؤل وحید عمر په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو د څرګندونو په جواب کې ویلی چې د حکومت تر بدلیدلو مخکې باید وحشت بند شي وحید عمر د خبرې د طالبانو د یو استاذ سهیل شاهین د څرګندونو په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی غلی کلی د افغانستان خلک لومړی د اوسنی وحشت بندول غوړي تاسو جنگ بند کړئ د خبرو میسستانه شي تر څو په ټولو موضوعاتو باندې خبري وکړو د حکومت بدلون د کار تر ټولو اسانه برخه ده زمو خلک په یو ورځ کې رای ورکوي او نوې حکومت ټاکي په دوه کې د طالبانو د سولې د مذاکرات پلاوی غړي سهیل شاهین اسوسییټډ پریس سره په امریکا کې ویلي چې د خبرو لالارې د نوې حکومت له جوړېدو او له واک څخه د ولسمشر غنی لری کېدو پرته په افغانستان کې سولې نشي راتللای طالبان داسې مهال د نوې حکومت خبره کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستې ده او افغان چارواکي وایي چې طالبان غواړي د زور لالارې واک ته ورسیږي د سې شنبه په ورځ ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله ورته ویلي چې طالبان د سولې اراده نه لري د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه هواد هوایي ځواک په ورستي ورځو کې په افغانستان کې د طالبانو پر مرکزونو بریدونه کړي دي د امریکا دفاع وزارت وایان جان کربی د پنځشنبه په ورځ ناوخته خبريالانو ته وویل چې د امریکا د هوایي ځواک لخوا پر طالبانو د بریدونه د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره شوی دي خاغلی کربی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د هوایي بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري د ریپورتونو له مخې د هوایي بریدونه د کندهار په ولایت کې شوې دي د امریکا د دفاع وزارت ویل چې د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال فرانک مکنزی د افغانستان ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره د طالبانو په مرکزونو د هوایي بریدونو د ترسره کولو صلاحیت لري د دې وړاندې امریکایي پوځي چارواکو ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو په مرکزونو باندې ورستي بریدونه له دغه هیواد څخه بهر د امریکایي جنگي الوتکو په واسطه شوي چې په راتلونکو کې به هم دوام ومومي په ورسته یونه کې پاکسر ولایتونه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه په بیساري ډول زیات شوې دي او اوس مهال په 15 ولایتونو کې جګړه دوام لري تاسو خبرونه له امریکا غږ څخه اورئ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هرات ولایت د کرخ ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې دی د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي چې نن د جمعې د ورځې په سهار افغان ځنګړو ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو د کرخ ولسوالۍ د بیانولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبل واوخته او افغان ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو ونیو د هرات ولایت پوځي شورا هم نن په اعلامیه کې دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکړی دی د هرات پوځي شورا ادا کوي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د لومړنۍ معلوماتو له مخې 15 طالبان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د غیدا تخبرګون نه دی خودلی طالبانو ادا کړی چې په تیرونیو کې د هرات د یو شمیر ولسوالۍ مرکزونه نیولې دي د افغانستان شمالي گاونډي تاجکستان د پنځشنبه په ورځ تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې د هیواد ټول پاوز پکې دخیل وو د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د خپل هیواد د جنوبي پولي اخوا په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو په وجه خپل پاوز ته د جدي څارنې امر کړی دی د افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ ځواکونو په وټلو سره په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې نامنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې طالبانو د ولسوالۍ او سرحدي سیمو په نیولو لاس پورې کړی دی خالي رحمان وویل چې د تاجکستان د پاو د 100 فعال سرتیرو سربیره یو 100 احتیاطي سرتیرو د پنځشنبه په ورځ په درې ساعته تمرینونو کې ونډه اخیستې وه د تاجکستان د ولسمشر دفتر په اعلامیه کې ویلي چې د دوه پوځي تمرینونو لپاره څه د پاسه 1000 پوځي موټرې په سلګونه توپونه او هوانونه او همداشان د هلیکوپترو په ګډون په لسګونه جنگي الوتکو په دوه پوځي تمرینونو کې ونډه درلوده په هند کې چارواکي وایي چې د مهاراشترا ایالت په ویلري پرتی ولسوالۍ کې د موسمي بارانونو ورسته ځمکه خوېدلې ده. په پیخه کې لکتر لګ شپږ د شتنه مړ شوي او شاوخوا څلوېخ نور تری تم دي. د ژغورنې ډلې وایي لسګونه تنه د خاورو خځلو لاندې ګیر پاتې دي او هغوی کوښښ کوي چې وایي ژغوري. د هند سمندري او هوایي ځواکونه هم د ژغورنې په عملیاتو کې برخه لري، خو دا چې د ګوا او ممبای د ښارونو ترمنځ لویه لاره د ځمکې خوېدنې په خاطر بنده شوي د ژغورنی عملیات هم ستونزمن کړی دی. تاجکستان وایي تیار دی چې له افغانستان څخه د اوښتونکو څه باندې 3000 کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د اضطراري حالاتو او ملکي دفاع د کمیټې مشر امام علي ابراهيم زاده نن وویل که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات شي، دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهيم زاده وویل چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په ختلان سیمه کې د خوړو د دوه لویو زیرمو جوړول پیل شوی دی. د ابراهيم زاده په خبره په وروستیو کې په یو لسولتو کې کې یو سلو شپېته افغانان چې د جګړو له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. او وروستی خبر د سپورت له ډګره، د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوال سیالۍ پیل شوې. د لوبو تنظیمونکي اړ دي د کورونا او بالا کبله دغه سیالۍ تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستي مراسم څخه باندې نیم ساعت مخکې پیل شول او په هغه ستیدیوم کې چې آتش په تزر کسان په کې ځای کېدای شوای تر زرو لک کسان حاضر وو. دا د 2000 کال نړیوال سیالۍ دي چې د کورونا او بالا کبله یو کال وځندې دي. سحال د اولمپیک په سیالیو کې په څلورو ورزشي برخو کې 15 افغان لوبغاړي هم لوبيږي. خبرونه هم دومره.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نوریدن کو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت راوخو چې وحید عمر د طالبانو د یو ویان سهیل شاهین څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د حکومت بدلون تر ټولو اسانه کار دی، خو خلک په یو ورځ رائے ورکوي او د هغوی د رائے پر اساس نوې حکومت جوړیږي. سهیل شاهین په یو نوې مرکه کې ویلي پرته د نوې حکومت د جوړېدو په افغانستان کې سولې نه ستنګېدلی. په دې اړه کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل څخه راپور راستولی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د ما او ستراتیژیک اړیکو دفتر رئیس وحید عمر د طالبانو د یو ویان سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د حکومت بدلون ته نور ټولو کارونو آسان کړ دي. وحید عمر د نوي حکومت د جوړېدو په باب په دوه کې طالبانو د یو ویان او د طالبانو د سولې د مرکزی پلاوی د غړي سهیل شاهین سرګندونو ته په خبرګون کې د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې زمونږ ټینګار د بل هر بحث څخه جدي بحث د افغانانو د وژلو پای ته رسیدل دي. د افغانستان خلک چې کوم څه لومړی غواړي روان وحشت پای ته رسیدل دي. تاسو جنگ بند کړئ، د خبرو میسته ستانه شئ، تر څو په ټولو موضوعاتو باندې خبري وکړو. د حکومت بدلون د کار تر ټولو اسانه برخه ده. زموږ خلک په اورس کې رائے ورکي او نوې حکومت ټاکي. په دوه کې د طالبانو یو ویان او د طالبانو د مرکزی پلاوی غړي سهیل شاهین د ای پی خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې پرته د نوې حکومت د جوړېدو په افغانستان کې سولې شي ټینګېدلې. سهیل شاهین ویلي چې طالبان د واقعي سر نه غواړي، خو زیاته کړې ده چې تر هغه چې د اوسنی افغان حکومت پر ځای د یو نوې پد په جوړېدو موافقه ونشي په افغانستان کې سولې نشي ټینګېدلې. په دوه کې طالبان سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته په وسولي غږیز پیغام کې ویلي چې طالبان د واک انحصار نه غواړي. ډاکټر محمد نعیم په قطر کې تیر ورځ د طالبانو سیاسي دفتر د مرسل مولوی عبدالسلام حنفي او د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما په ګډون د امریکا او د یو شمېر لویدیځو هیوادو د اساس سره په انلاین باندې په خبرو کې ویلي چې د دې سره سره چې طالبانو په روسي ویلي کې تر 200 پورې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو نیولې، خو هم طالبان د خبرو لري د افغانستان د لنجي په هوارولو ټینګار کوي.
افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی. اسلامي امارات د قدرت انحصار نه غواړي. ټول افغانان باید خپل هواد په تعمیر، ترقی، امنیت او سوکالۍ کې برخه واخلي.
د سیاسي چارو یو کارپوه شادله مسعود وی چې هیڅ یو ډله هم په ځان لسر افغانستان کې حکومت نشي کولای او په کال دي چې یو پراخ ملي حکومت د ټولو ولسونو د اساسو په ګډون به جوړ شي.
او د فراګیر ملي حکومت لپاره زما په ان باندې دواړو خواته انعطاف وکړ ده. او تر ټولو حیاتي مسله افغانانو لپاره د دروان تو تریخواله چې دا شته باید صفر درجه ترش او بیا په دوم قدم کې دوی سره کینی په یو پراخ ملی حکومت باندې دوی توافق ده ورسیږي، او دغه توافق باید سبب د نړیوالو د حمایت هم شي، او په عین زمان کې ملي مشروعیت باید د افغانستان د واقعي عنعنوي لویې جرګې نه ترلاسه کړي.
د افغانستان د چارو کارپو اسدالله ندیم د طالبانو وړاندیز د سولې په برخه کې مخته یو ګام ګڼي او وایي چې د سولې په خبرو کې دا مسله د بحث یو مسلې په توګه مطرح کیږي. دا طرف هم
خپل وړاندیز مطرح کړي، څه تقاضا څه وړاندیز لري او زمونتي نه باید پرمنځ کوي د زینوفوس مملکتو لخوا او د متحد لخوا.
د افغانستان د چارو یو بل کارپو د پالتون استاد علي امیری وایي چې د طالبانو دغه وړاندیز افغان حکومت سختې پوښتنې سره مخ کړې او افغان حکومت ته پکار دي چې دغه وړاندیز ته د تیرو تکراري وړاندیزونو پر ځای نوی وړاندیز وړاندې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، هغه ځوانان چې په تیرو شلو کلونو کې د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې آزادي درلوده، اوس داسې فکر کوي که د طالبانو واکمنی سي نو له دې څخه به د ازادۍ حق واخیستل سي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن رپورت لري.
په شمالي ولایتونو کې د روانو حالاتو په اړه ځوانان اندېښمن دي. دوی وایي چې که جمهوری نظام ختمیږي او پر ځای کوم بل نظام حاکمیږي، نو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې او هغه ازادي چې دوی حس کړي له منځه ځي. دوی وایي چې په جمهوریت کې د یو هیواد خلک د خپل کلتور او مذهب په چوکاټ کې ازادي لري او پر خلکو لازم بولی چې له وسنی نظام څخه ملاتړ وکړي.
نظام جمهوریت ما پیژندارم چې با وجود کمی خاصی هایی که وجود داره الحمدلله مساوی با نظام هستیم.
اوس یو جمهوری نظام لرو، د دې سربیره چې کمی او کم بود لري، خو د یو نظام او سیستم خوندان یو او د مخالفینو لخوا را ولاړ شوی ستونزې به ختم شي. د بلخ دغه اوسیدونکو وایي چې د نورو نظامونو غوښتونکو چې اوس مهال عامه او دولتي تاسیسات لنګوي، دا د دوی د نظام بنسټ خلکو ته روښانوي.
امارات اینا می تاسیسات عمل منفه میمونند، می به حساب ارزش های انسانی و اسلامی پابند هستند، می به ارزش های دینی و ارزش های مدنی پابند هستند. اینا نه برای ما شفاخانه ماندند، اینا نه برای ما عالم دین ماندند، نه برای عالم مدنی ماندند، اینا فقط به خاطر تخریب نظام هست، به خاطر سرنگونی نظام هستند، به خاطر از بین بردن ارزش های 20 سال اخیر به وجود آمده، اینا تلاش دارن فعالیت میکنند.
هغه وایي چې دوی د خپل موجود نظام ملاتړ کوي او هر افغان باید د تیرو شلو کالو د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره مبارزه وکړي. ځوانان وایي چې دوی د شته نظام د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو ملاتړ هم کوي، ځکه چې د همدغه ازادۍ او ساتونکو د هیواد سرتیری او ملي وردو ده.
باز نیروی امنیتي خو هم حمایت میکنیم به خاطر صلح او رفاه او پیشرفت کشور ما میجنګن.
له خپل سرتیرو ملاتړ کوي، ځکه چې دوی د امنیت او د هیواد د پرمختګ لپاره جنګیږي چې موږ یو پرمختللی هیواد ولرو. هغه ځوانان چې د طالبانو تیر رژیم نه دی لیدلی وایي چې که طالبان د پخوا په څیر سخت دریځ وي، نو هیڅ کله به خلک و نه مني.
نظام امارات یک نظام زیر ترس و هراس زندگی میکنه، اما جمهوریت نظام مساوات و برابری است. همه از حقوق و امتیازات خود برخوردار هستند و همه میتونن آزادانه گفته های خود را بیان داشته باشند.
طالبان و بلخ ولایت په ځینو سیمو کې چې تر واک لاندې دي، پر ښځو او ځوانانو ځینی محدودیتونه لګولی دي او د سیمې اوسیدونکو ځوانان له روانو حالاتو ډاډمن نه دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په کویت کې د خوست یو شمیر مسافر چې شاوخوا یو کال مخکې افغانستان ته تللی، وایي د امریکایي او برتانوي واکسینو د نه تطبیق په صورت کې د کویت حکومت هغه هیواد ته د بیرته تلو اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې دې ستونزې ته د حل یوه لاره پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې واوري.
په کویت هیواد کې د خوست یو شمیر مسافر چې شاوخوا کال مخکې افغانستان ته راغلي، وایي د کورونا وایرس ضد امریکایي او برتانوي واکسینو د نه تطبیق په صورت کې بیرته کویت هیواد ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. لسګونه دغه مسافر چې په خوست ښار کې راټول شوی وو، خبریالانو ته وویل چې د هین او چین دواړو زو واکسینې وهلي، خو کویت هیواد ته د تلو لپاره لازمه بلل شوی چې د څلور ډوله امریکایي او برتانوي واکسینو له ډلې یو ډول د کورونا ضد واکسین وهلی وي. عرفات منگل چې د یادو مسافر او پاستازي تو بي خبري کولې ویل امریکایي جانسن واکسین چې افغانستان ته راغلي روغتیایي مسؤلین له دې عمله نه ورکوي چې ګوند د نورو واکسینو د تطبیق په صورت کې د دې واکسین تطبیق اول روغتیا ته زیان لري.
څلور کمپنۍ په کوم هیواد کې منل کیږي؟ فایزر، ستراتیجین کا، موډرنا، جانسن. دا منل کیږي. نو خو کچیر ته مونږ دوا چنئی هغه یا هندی ولګول دلته هغه انټی بډی جوړ کړه نو کابل جانسن ولګوي کدای شي ته خلکو ته پر بعد واکی بولره او ډیرې ورونو جانسن ګویل دي.
که څه هم کار شمیر نشته خو دغه مسافر وای چې په کوویډ هیواد کې تر 14,000 زیات افغان مسافر ژوند کوي چې زیاته برخه د خوست او پکتیا اوسیدونکو جوړوي. د یو بل مسافر محمد الله په وینا شاوخوا کال مخکې چې د کرونا وبا تر کمزوري کېدو وروسته له هغه هیواد افغانستان ته پروازونه شروع شول، شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي خو اوس دلته بند پاتې دي.
ډیر خلک په قرضۍ هلته لیږي او یو کمی په نوې کوي بیا تجدید کوي ځکه چې د وخت کوم قیمت نه لري، تاثیر یې شپږ میاشتې ده. لیکن اقامه ختمول د اقامه د ختم سي بیا ته نه سي دخول کیږي کولای. هغه دوی دلته د پیسو په زور باندې له دغه جنه یار دوست مرګري خپل ورور دوی ته ټلیفون کوي له دغه جنه پیسې لیږي. هغه ته پیسې آنلاین نه کوي اقامه.
د خوست اوسیدونکو عید محمد چې کوویډ هیواد کې خپل شخصي کاروبار لري آشنا راډیو ته وویل چې د هر ورځې په تیرېدو سره لسګونه زره افغانۍ زیان ورسیږي. دای د افغانستان د عامې روغتیا او بهرنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې یادې ستونزې ته په ګډه د حل یوه لاره ومومي.
مګ تقریبا مثال مسافر راهر او مسافر شل کوله 25 کوله سفر کړی دی خو نن دا یو کول کې مګ سان د دولت نه بل امګ د خپل د خرچه پیسې هم نه لرو. خو دې دې سفر مې غږه پیسې دا غټنه مې غږه دو سرمایه مې غږه دو مثال ماش مې غږه دی دا چې مې څنګه نکو خپل کورونه په میګ مثال دلته بودی. نو نن چې مثال دا خوښ کې د افغانستان حکومت به بده شي وي مسافر په خپل خالو په تڼو کې کړی وي.
په عین وخت کې د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری وایي کچا یو ځل د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هندي یا چینایي واکسین لګولی وي د جانسن واکسین نه ورته لګوي او نه هم له واکسین لګولو پرته چاته د جانسن واکسینو کارت ورکولی شي.
د وزارت په کوم د هدایت پر اساس هر هغه چا چې چینایي او یا هندي واکسین تطبیق کړي دي موږ نه شو کړی چاغې ته جانسن واکسین تطبیق کړو او بدون د تطبیق نه د واکسینو تطبیق څخه موږ د قانون له مخې هیڅ چاته هم کارت نه شو ورکولی. دوی کولی شي چې نوموړي ستونزه لوړو مقامات سره شریکه کی ترڅو د حل لپاره لازم لارې چارې ولټول شي.
د کوویډ حکومت خپل هیواد د مسافرو د تلو لپاره لازم ګڼل چې د کورونا ضد امریکایي او برتنوي واکسینو لومړی ډوزې تر پرواز 15 اونۍ مخکې او وروستۍ ډوزې تر پرواز 2 اونۍ مخکې وهلای وي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
څو نړیوال راپورټونه. د امریکا په متحده ایالاتو کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې هر ورځ په منځنۍ توګه د کورونا شپږ زره موارد ثبت کیږي. د تیرې یوې میاشتې په پرتله دوه برابره لوړ رقم 80% دغه موارد د کورونا د نوې بڼې دلتا شکل دی چې د خلکو ترمنځ خپریږي. د بلې خوا اوس هم د یو شمیر مشخصو ډلو ترمنځ د کورونا واکسین په اړه غلط معلومات خپریږي. د رپورت خلاصه باز مش همکار نظرانه یوسفزی تاسو ته وایم.
د امریکا په ځینو خارونو کې په بارونو او په کلبونو باندې د کرونا وبا سره تړلې محدودیتونه په بشپړ ډول لري شوې دي. خو د ډیلټا وایرس د خبرېدو له کبله په روغتونونو کې د بسترې شو ناروغانو شمیر زیات شوې دي. په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې خلک پکې د واکسین کولو نه ډډه کوي. د بایدن اداره دغه د غیر واکسین شو کسانو وبا بولی. ډاکټر اوچل والنسکی چې د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز کې ډاکټر دی وایي غیر واکسین شوی خلک د خطر سره مخ دي او هغه ټولنې چې په بشپړ توګه واکسین شوی دي ښه پرمختګ کوي. لدې باوجود چې د امریکا حکومت کوشش کوي چې خلکو ته وړیا او په اسانه واکسینونه ورسوي، حکومتي معلومات ښایي چې یوازې نه حاصل وی خسته د امریکایان په بشپړ ډول واکسین شوې دي. د اکسوس اپسوس یو ورستي نظر پوښتنی خولې چې د 10% د امریکای لویان ویل دي چې دوی واکسین نه دی اخیسته او په دې ډول کې نیمایي وایي چې دوی به په هیڅ صورت واکسین ونه کړي. کریس جکسن چې د دغه سروې رئیس دی وایي دوی د واکسین د کولو لپاره ډیر لاملونه خو دي چې په عمومي ډول د واکسین د خوندیتوب پاره دي. دوی دا احساس کوي چې واکسین د کرونا وایرس نه زیات خطرناک دی. معلومات ښایي چې د واکسین ضد افراد په لومړي سر کې خپل خبرونه او معلومات د بدلي میډیا د سرچینو نه ترلاسه کوي، کوم چې ډیر وخت د روغتیا غلط معلومات خپروي. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی نیوز یې ورسته یې نظر پوښتنې خولې دي چې شپږ اتیا فیصد دیموکراتانو لږ تر لږه یو شاټ کړی دی او بیا پنځه سلوي فیصد جمهوري غوښتونکو یو شاټ کړی دی. اوس د جمهوري غوښتونکو ګوند مشرتابه د خپلو پلویانو نه غواړي چې واکسین دی وکړي. د مشرانو جرګې اقلیت مشر مچ مکالن وویل، زه غواړم چې هر څوک وهڅوم چې واکسین وکړي او هغه غوښتنو ته پام ونه کړي چې په دې اړه باندې خرابې او غلطي مشورې ورکوي. دا د جمهور غوښتونکو په ستراتیژي کې د پام وړ بدلون دی چې د بایدن د ادارې د هڅو په وړاندې مقاومت کوي. د امریکا غږ پوښتنې ته په ځواب کې بایدن وویل چې هغه د بدلون هرکلی کوي. جو بایدن وویل، زه نه پوهیږم چې څومره کسانو په هغه سره باور لرلو چې دوی به وویل، دوی کېدای شي چې په هغه سره باور لرلو چې سبا ویل، خو چې یو ځل په دې پوه شول چې دا وایرس وژونکی دی، په لومړی سر کې هغه خلک چې واکسین شوي نو زما په آن دا یو ډول لکه څنګه چې مونږ کتلکان وایو د دوی لپاره د پوهې احساس و. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ دوه واکسین شوي کارکوونکي د هغې نه وروسته په کرونا اخته شوي دي چې د ټیکساس نه د راغلي یو پنځوس کسیزې ډلې سره یې ملاقاتونه وکړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. ټاکل شوی ده د عراق لومړی وزیر مصطفی الکاظمی د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري، خو تر دې مخکې په واشنگتن کې د یو جکپوړي عراقي هیئت غړي وایي دوی هیله مندي د بایدن له حکومت سره داسې یو توافق ته ورسیږي چې له مخې په عراق کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته ورسوي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
روانه ونی د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځان مرګي برید وشو چې لږ تر لږه یې څلور دیرش کسان ووژل. اسلامي دولت ډلې ادعا کړې چې دا برید دوی ترسره کړي. عراقي ځواکونه چې د امریکا لخوا روزل شوي او سمبال دي د تاوتریخوالي دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي په یو خبري کانفرنس کې د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل چې تمه کیږي د متحده ایالاتو ملاتړ دوام ومومي او د دوشنبې په ورځ د عراق د لومړي وزیر مصطفی الکاظمی او د ولسمشر بایدن په ملاقات کې به پر دې مهمه موضوع تمرکز ډیر وي.
their forces, its forces, logistics, intelligence sharing, and other areas of security cooperation.
The U.S. withdrew troops at the
د دې حکومت زبوج او ائتلافي ځواکونو څخه د دوامدار ملاتړ غوښتنه کوي ترڅو د لوجستیکو استخباراتي معلوماتو شریکولو او د امنیت په نورو برخو کې د دوی ځواکونه وروزو او پیاوړي کړو.
د امریکا متحده ایالاتونو په 2011 کال کې د عراق د جګړې پای ته رسیدو سره خپل ځواکونه له عراق څخه وایستل، مګر په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له راپورته کېدو وروسته امریکایي ځواکونه بیرته عراق ته ستانه شول. د اپریل په میاشت کې متحده ایالاتو او عراق موافقه وکړه چې د روزنې او مشورې ورکولو لپاره د متحده ایالاتو سرتیری بیرته عراق کې ځای پر ځای شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي چې د هوکړې په اساس تمه کیږي چې د امریکا جګړه ییز ماموریت د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي.
مګر څنګه به دوی پاتې نشي؟ یو دا چې دوی به کله وزي دا د دواړو لورو لخوا د شوي هوکړې په مهالویش پورې اړه لري، همداشان تخنیکي او د ځواکونو د امنیت اړوند نورې ستونزې.
په داسې حال کې چې بغداد وړي دا وخی خپل امنیت ساتلو ته علاقه مند دی، د ایران په ملاتړ ملیشه ډلې پر امریکایي او عراقي ځواکونه باندې د درون او راکټونو بریدونه کوي. د عراق حکومت هم د ایران په لوا سیاستوالو تر فشار لاندې دی چې امریکایي ځواکونه باید د عراق څخه ووزي، مګر بغداد د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. د استراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز څخه ناتاشا هال وی
to more public statements saying that Iraq is ready and requiring
نو دا نورو اوا څرګندونو ته اشاره کوي چې عراق چمتو دی او غواړي چې امریکایي پوځیان ووځي یا لشتر لږه جنگي ځواکونه دی ووځي. په امریکا کې هم ورته نظریه شته. په حقیقت کې د بایدن په حکومت کې یو هدف ته چې له منځنۍ ختیځ څخه دوی ووزي او دا د لومړیتوبونو په لیست کې راولي.
په عراق کې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري میشتي او د هغوی په رول کې بدلون په دې معنا به نه وي چې د پوزیانو پر شمیر کې کموالی راشي، خو د دوی د جنگي ماموریت پای ته رسیدو رسمي اعلامیه د عراق پارلماني ټاکنو څخه د مخه چې د اکتوبر په میاشت کې د الکازمی لپاره د سیاسي بریا په توګه کتل کیدی شي. کالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د اردن پاچا ملک عبدالله د یو مهم او کلیدی عربي هواد لومړی مشر و چې د متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. تارون کې په دې باور دی چې د بایدن اداره غواړي له عربو سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ د حکومت په دوره کې ټکنۍ سوي وي له سره ورغوي. له عمان څخه د امریکا جغ د خبريال دلګاو لاک تر لیږل رپورت خلاصه به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو اوریبي.
د منځنۍ ختیځ د چارو څارونکو په دې باور دي چې په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس جو بایدن سره د اردن د پاچا ملک عبدالله د ملاقات په نتیجه کې د منځنۍ ختیځ د وضعیت د سمول لپاره لار خلاصه شوه. د واشنگتن د بروکینګز د مؤسسه بروس ریډل امریکا غاک ته ویل ملک عبدالله چې په انانوي ډول د اسرائیلو او فلسطینیانو په ارتباط د یو مهم منځګړی رول لوبولی و. د متحده ایالاتو د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د حکومت په زمانه کې د تش په نامه د ډیل آف د سینچری یا د پیړۍ د معاملې په وجه د خپل ځان د محاصره کېدو احساس کوو. کوم معامله چې د ترامپ ادارې وړاندې کړې وه د دوو آزادو دولتونو د جوړولو موضوع پکې نه و مطرح شوی. ملک عبدالله په بیت المقدس کې د اسلام او عیسویت د مقاماتو د خادم په توګه هم د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پالیسۍ په واجه د فشار لاندې و چې له امله د اردن عنعنوي دریځ کمزوری شو. د دې نه علاوه د اردن پاچا د کورنیو او سیمه ییزو ستونزو په واجه هم له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. چارواکو د پاچا ناسکا ورور شاهزاده حمزه بن حسین او د حکومت د مالی چارو یو پخوانی مشاور د سعودي عربستان په ملاتړ د اردن د موجوده شاهي دولت درنسکرولو په سازش باندې تورن کړل. بروس ریډل په دې اړه امریکا غږ ته ویل دا په خپل ذات کې د ترامپ د دورې د ستونزمنو کلونو په تعقیب د متحده ایالاتو لخوا له اردن سره د اړیکو د ریسټ کولو یا له سره د عیارولو په معنا دي، او همدا چې کورنی سازش د افشا کېدو نه وروسته له اردن سره د متحده ایالاتو د دوه اړخیزو اړیکو د رغولو عجل احساس پیدا شو. څارونکي وایي که څه هم چې اردنیان په ښکاره توګه په دغه دسیسه کې د سعودي عربستان د لاس درلودلو په اړه نه غږیږي، ډېر سخت اندېښمن دي. باید چې د متحده ایالاتو د حکومت د چارواکو لپاره هم د تشویش او اندېښنې وړي چې په سیمه کې د امریکا یو دوست د امریکا د بل دوست د بې ثباته کولو هڅه کوي. امریکایي کارپوه کرټس راین چې د اردن په اړه څېړنې کوي د دوبۍ د انګریزي ژبې د نېشنل ریسپانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي اردن، عراق او مصر د عربو د سیاست د یو متبادل مرکز په توګه تبارز کړی دی، خو هم اردن، مصر او عراق یو متحده جبهه جوړه کړې وه. ساکال ملک عبدالله او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی دواړو بغداد ته سفر وکړ. د ایران د مخ په زیاتیدونکي نفوذ د محدودولو لپاره لومړی عملی ګام و. د اردن پاچا د سیمې د بلحار مشر په مقایسه په عراق کې د یو باثباته حکومت ملاتړ کوي، او په بغداد کې د درېواړو هیوادونو د مشرانو علي غونډه اتلس کاله پخوا د صدام حسین د حکومت له زوال نه وروسته د عربي نړۍ د مشرانو لومړی مهم غونډه وه چې په بغداد کې جوړه شوه. د بروس ریډل په باور متحده ایالات او اردن دواړه په منځنۍ ختیځ کې د امریکایي ځواکونو حضور غواړي. کله چې امریکایي عسکر له افغانستان او عراق نه په بشپړه توګه ووزي نو ممکن چې اردن ورته اډې ورکړي. د اردن شاهي دولت او متحده ایالاتو سکال په مارچ کې ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون لمخې امریکایي عسکر د امریکا د پاوز نقلیه وسایت او الوتکې کولی شي چې په آزادانه توګه د اردن له خاورې نه استفاده وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، زموږ دغه پرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.